د مشال ریډیو په خبرونو کې یو وار بیا استری مشه ده سهار لاس بجې شوې د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړې کې اهم از منور شاستا سوار کلی کوم او تم لرم چې سهار به مو نیک به وي. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د ام کیو ایم د مشر الطاف حسین د نیول کېدلو وروسته نیول کېدلو نه پس را پیدا شوې صورتحال، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای د غونډې، په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناراضه غړو د مسلې او یو شمېر نور ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، متحده قومي مومنت وای د کراچۍ بازارونو به خلاص وي، خو دوی به خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي شایي نیټو د امریکایي ځواکونو په ګډون 2000 عسکر په افغانستان کې وساتي. او بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د خپل ګوند پر پلویانو غږ کړی دی چې پر امن ووسی. د یاد ګوند چارواکي وای د هغه وروسته دا چې دوی په لندن کې د خپل ګوند له نیول سوی مشر الطاف حسین سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې بریالي سو. د متحده قومي مومنت د مطبوعاتي اتسانګې مسول قمر منصور نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وروسته به هم په کراچۍ او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې دوام ولري، خو کاروبارونه خلاص وي. د ام کیو ایم لخوا تر دې اعلان وروسته د کراچۍ په یو شمېر برخو کې بازارونه خلاص وي او د ژوند عادي حالت ته راګرځېدل پیل شوي دي. یاد دي وي چې د متحده قومي مومنت ګوند مشر الطاف حسین د جون پر 3 نیټه د لندن پولیسو د ناقانونو پیسو په ساتلو کې نیولې ده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوې غونډې په ملکي د روانو حالاتو جاج اخیستې دی. د غونډه تیر ماښام سوي چې د خزانه وفاقي وزیر ساګډار ورته د بجټ وړاندیزونه هم وړاندې کړي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید، د پېټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسي، د کورنیو چارو وزیر ان چودري نثار، د پنجاب وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر هم پکې ګډون کړی وو. د امریکا لوړ پوړي پوځي کو چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ ویلي چې شایي ناټو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي چې 8000 به پکې امریکایان وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ په بروکسلز کې دا څرګندونه کړې ده. هغه ویل امریکا به د 800 روزونکو ترڅنګ 1300 ترهګري ضد ځواکونه هم ساتي. د جنرال جوزف ډنفورد په وینا امریکایي فوجان به له 2014 کال وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې میشتوي، د جرمني، ایتالي او ترکی فوجان به په شمال، لویدیځ او کابل کې میشتوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د نوم نه ښودلو په شرط د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې امریکا لیواله ده چې د برتانیا او آسټرالیا غوندې هیوادونه د ترهګرۍ ضد هلو ځلو کې برخه واخلي، څوک چې د هغه په وینا ښه روزل سوي ځانګړي ځواکونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د تښتول سوي هندي مرستندوی کس په تړاو کې یو مشکوک کس نیولی دی. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر اس موسسې د کارکوونکي د تښتولو په تور کې یو تن نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې تښتول سوی 38 کلن الیکسس پریم کومار ژر تر ژره راخوسې کړي.
په هرات کې پولیس د ټول امکانات څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. نو ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان ته به دی بالاخره یا پیدا شي او یا عملیات ترسره کړي ترڅو د دې د ژغورنې سبب وشي.
صدیقی دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کومار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجل ولسوالۍ کې وسلوالو تښتولی و. بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان ویاند د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رایې اخیستې دي او خپل دوو نورو سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده. د شام چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې 3 فیصد خلکو برخه اخیستې وه. دا انتخابات د جون پر درېمه یوازې د شام په هغو سیمو کې وسو چې د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ځواکونو تر واک لاندې دي. په شام کې د اپوزیشن ډلو دا انتخابات رد کړي او په هیواد کې روانه جګړه د شرم وړ بللې ده. د امریکا په ګډون د لویدیځ هیوادونو هم په شام کې د سو انتخاباتو او روانو حالاتو په اړه دیته ورته دریځ لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به یې پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځي او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغل وروسته یوازې پرې نږدي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پولینډ په پلازمینه ورسا کې وکړې. هغه وویل چې موږ ټول پر دې باور لرو چې د اوکراین په ګډون هر ملت د حق لري چې خپل راتلونکی په خپل وټاکي.
A free and independent Ukraine needs strong ties and growing
the way azad aw khpulwak Ukraine la Europa Rus America aw tul nalay sara jawur adiko aw prakhidun ki tijarat ta zarurat lari da zaka chi da Ukraine khalg ham mag azadi mawaqi aw parmakhta gwali chi mujel ro dui de di haq lari. ولسمشر اوباما وویل چې دوی پر کریمیا د روس قبضه او د اوکراین خپلواکۍ سرغړونه نه مني. او د نړۍ قوي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډلې جی وو ویلي ک په اوکراین کې حالات قابو نسی نو دوی د ته تیار دي چې پروس کلک بندیزونه ولګوي. د دې هیوادونو مشرانو د خبره په هغه بیان کې کړی ده چې په برسلز کې لږې غونډې ورسته خبره شوې ده. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي لویدیز به د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د قابو کولو چارو کې د پرمختګ په بیا بیا جاج اخلي. د خبرونو پای
بوریوال کاکل درته د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دغه ریپورت نو واوري. ایم کی ایم وای په لندن کې د خپل مشر الطاف حسین د نیول کېدو په اړه به پرامن احتجاج جاری ساتي خو کراچۍ کې به ژوند په معمول کې وي. مرکزی حکومت او صوبایي حکومت په هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو د عمل غوښتنه کوي خو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وای تر دې دمه په دغه عمل کې پرمختګ ولې نه کیږي.
حکومتی اغی دا پکار دای چې زمونږ دا پختنو دا مایوسی لری کی او غیر پارا داسې اقدامات واخلي چې د سیمه کې امن قائم کړي شو.
د پاکستان د سپریم کورټ په امر جوړ شوی میډیا کمیشن د رسنیو د اخلاقیاتو لپاره تجویزونه وړاندې کړي. خبري اعلان دې تسنګ ګوري.
خبره د عمل درآمد ده که امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډېره ډول پورې زمونږ میډیا ښه کېدی شي او دا کمی خامیانې چې دي راوتې شي.
او پاکستان وایي چې افغان حکومت د خپل خاورې د پاکستان خلاف د کارولو مخنیوي وکړي. د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې تلان خبرونه کې به واوري چې پښتون اتل ملک احمد خان څوک وو.
ملک احمد خان په کال 1400 کې پیدا شو او په سوات کې ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی په 1515 کې شو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل متحده اقامی مومنت یعنی ام کی ام ویلی دی چې د دوی مشر د رابطه کمیټې د زنغړو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلی دی ورته چې پر امن دی وسیږي. ام دغه وجه ده چې نن په کراچۍ کې نسبتا ژوند په معمول کې لیدل کیږي. کارونه روزګارونه خلاص شوی سکولونه هم خلاص شوی دی. په دې حواله را سره شی بوړاندې په کراچۍ کې خپل خبريال ظفر کریمی خبري وکړي.
زما لګه شی په مخ کې د انکریم غوند چارواکو سره رابطه وشو. هغه وی چې تیر ماهم د پاکستان په وخت باندې الته چې په لندن کې د دوی د رابطه کمیټې ځنی غړي دي هغه په ټلیفون باندې په هسپتال کې د دوی مشر چې کوم داخل دی او د پولیسو په ولقه کې دی الطاف حسین دا غسر د دوی ځنی مشرانو خبرې کړې دي. الطاف حسین د دوی مشرانو ته ویلي دي چې په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې د دوی د ګوند لخوا کوم احتجاجونه روان دي په کار ده چې د دوی کارکونان دغلته پرم نه اوسېږي او د چا مالونو ته زیانونه وانړي. دغشان د ام کیو ام ګوند چارواکي وی چې د دې رابطې او د دې خبرو کولو نورستو د التابوسین دغه اپیل نورستو به هم په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې دوی کم احتجاجي ناستې شروع کړي دي هغه به دغشان دوام لري. خدای په کراچۍ په کاروباریانو او ترانسپورټرانو او دلته چې نورې کمی سرګرمۍ نیوي تعلیمي ادارې په دې ټولو باندې دوی غږ وکړو چې باید خپل کاروبارونه چې دي هغه خلاص.
نو ظفر خان چې دغه کم د دوه ورځې دغلته کې کاروبارونه بندو یا مطلب خلک ویره ترهه پکې لیدل کېدله، نو ته نن څنګه ګورې د کراچۍ حالات څنګه دي؟
منور شاه په کراچۍ کې خو جون چې دی دا تقریبا لږ ناوخته شروع کېږي، 11-12 بجې دلته کاروبارونه شروع کېږي، خو ځینې کاروبارونه داسې وي چې هغه سهار وختي چې دی هغه خلاصېږي، لکه د شودو دوکانونه شو، هوټلونه شو، او دغه شان د ترانسپورټ د ګاډي چې په سړکونو کم ځي. نو زه وینم چې اوس د دغه اعلان نه وروسته په کراچۍ کې ګاډي هم شروع شوې دي، دغه شان هغه دوکانونه چې سهار وختي کولاویدل هغه هم کولاو شوي دي، هوټلونه هم کولاو شوي دي، خلک به هم محتاط دي. خلک دې ته ګوري چې مخکې څه کېږي، خو بهر د پرون او بلې ورځې په نسبت باندې نن ورځ چې ده هغه کې جون په کراچۍ کې عادي حالت ته ستون شوی دی. د سکولونو کې خو د پرون کمی پرچې چې کېدلې هغه ځنډول شوي وي. نن چې دي اکثر سکولونو ته ماشومان چې دي هغه روان دي، خاص کر یونیسټو کې دا وخت د پرچې دي، امتحانونه دي، نو هغه هلته هم کملکان چې دي هلته روانېدل شروع شوي دي، او تعلیمي سلسله چې ده هغه هم بیا شروع شوي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته غوږی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې پرون یو د اعلی پای غونډه شوې ده چې پکې د هیواد د امنیتی او اقتصادي حالاتو جایزه اخیستل شوې ده. اسلام آباد نه یو شیبه وړاندې خپل خبریال رابعه اکرم خان راته داسې ویل.
وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې تیر ماښام یو اعلی سطحي اجلاس شوې دی چې پکې د ملک د امن او امان صورتحال او په خاص توګه د وفاقي بجټ په حواله چې کوم د اقتصادي صورتحال له غجاجه خصه شوی دی. په دې موقع د داخله چارو وزیر غونډې ته د ملک چې کوم امن او امان صورتحال دی او کوم حالات دي نو په هغه حق لا بریفینګ ورکړو. دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار چې دی هغه د بجټ تجاویز په حق چې دی اعلی سطحي غونډې سره معلومات شریک کړل. دا اوسې کوم وفاقي بجټ تیر شوی دی. په دې غونډه کې منور شاه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی هم شامل وو، دغه رنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف پکې وو. دې نه علاوه د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی، او دا رنګ د داخله چارو وزیر او د خزانه وزیر شری علي پکې شامل وو.
دا مشال ریډیو دا
حالتا په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په ډله کې چې کوم یو ناراض ګروپ جوړ شوی دی یا فارورډ بلاک هغه ځان ته وایي، سور لست صوبایي اسمبلی غړي دي. هغه د رضا کولو لپاره پرون د اسمبلی د سپیکر په مشرۍ کې غونډه شوې ده، خو ویل کېږي چې دغه غونډه هم ناکامه ده او هغه نه دی رضا شوی. د پیښور نه زمونږ خبريال خالد خان راته داسې ویل.
د خیبر پښتونخوا د سپیکر اسد کیسر رابلل شوی د کمیټي چې وا دې کې د صوبایي سمله کې د مخالفو ګوندونو چې مشران دي، د عوامي نشل پټه، پاکستان پیپل پټه، جمعیت علما اسلام، د او دغه شان د فارورډ بلاک چې اغي مشري د نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف قربان خان کوي، د ډیپټی سپیکر په حواله سره چې کوم دی احتجاج کړو، دا خو ما چې کوم روانه غونډه کې د صوبایي سمله غونډه ده، نو دغه فارورډ بلاک د پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم تعلق لري دی په احتجاج دی، او دی په تیره غونډه کې دا احتجاج کړو چې ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد چې د کوار سره تعلق لري، دا هغه پرور او دا هغه د کورنۍ چې کومه بدنامي شوې ده، نو دا هغه د پلټنې شي او دی ته د انصاف ورکړي شي. دا فارورډ بلاک یا کوم خفه ملګری چې دی د پاکستان تحریک انصاف دی، دا هم دا رکور کړی ده چې کدی ته انصاف ملونه شو یا دی د رقم غوښتنې ورنه بدل شوې، نو دی به په راتلونکي دا صوبایي سمله کوم د بجټ یا د بودیجې چې کوم غونډه ده پاغه کنه به بایکاټ کوي یا کی به نه کینی. نو ځکه سپیکر دغه د کمیټي جوړ کړی وای، خو هغه پس نتیجه نه دی رسیدلې. د قربان خان سره زما پرون خبره شوې هغه ویل چې نن به دی کینی دی لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن ډوډۍ هم کړې ده دی به پخلا کوي خو هغه لا په ختمي فیصل نه دی رسیدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو عمل د مارچ 28 نیټه راهیسه د ځان ښکار شوې ده. په دې دوران کې وخت په وخت راګر بریدونه او د پوز لخوا په قبایلی سیمه کې بمباری هم شوې ده. هم په دې موده کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم جوړ شوې دي. خو د هر څه باوجود مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموشي اختیار کړې چې لوجې په عام ولس کې مایوسي لیدل کیږي. په دې حقلا نور تفصیل د پیښور ناظم خبريال غلام غوس راکوي.
دا چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سنجیده اراده لري او کنه د دې پوښتنې په جواب کې کارپو خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د میا نواز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د مذاکراتو د لاري د دې ستونزې د حل پر راوستلو کې ډېره زیاته سنجیدګي خودلې و. خو د پاکستان ریاستی ادارې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د یاغیتوب د مسلې لپاره جامع حکمت عملی نه لري.
یو تنظیم ماتوانو هغه د بل تنظیم په ضد جنگوا، بیا بل تنظیم ماتوانو هغه د بل تنظیم په ضد جنگوا، بیا دنیا ته یو شان سخایا سي جرګي راغونډوا. د غزي خلکو ته معلومه خبره ده چې دا جرګي څوک یو په کم شکل کې کیږي او دا خلک کوي کنه دا څوک کماندانان رغواړي. پورا مسلې ته د کتو انداز داسې په ټکرو ټکرو کې دی یا په اجزاو کې دی، په جزونو کې دی. د حکومت او د سیکیورټي اسټابلیشمنت یا خو په پویږي نه او یا یې شعوري طور داسې کوي چې په سیمه کې کوم دی سیاست کول غواړي په روان وختونو کې دغه دپاره لار هواروي.
خو بلې خوا ته د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو ته د پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت سما توجه نه ورکوي چې لوجې مایوسی نور هم سیوا شوې ده.
د پښتنو په دې سیمه باندې خلک مایوسه کیږي ورځ تر ورځې، خاص کر حکومتي هغه د پکار دی چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لری کې هغه لپاره داسې اقدامات واخلي او داسې طریقې کار جوړ کړي چې د سیمه کې امن قائم شي.
په مذاکراتي عمل کې د ځن روستو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوز لخوا بمباری هم ترسره شو او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم په ډاګه شو. د لړکی میچکلا د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالینا پښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به د دین وړاندې د قبایلی سیمو په اړه د میډیا سره ډیری خبرې اترې کولې، خو موجوده صورتحال باندې ولی هغه خاموشي اختیار کړې ده. نو په جواب کې عائشه ګلالینا مشال ریډیو ته وویل
نو پدې کې صوبایي حکومت خو شکل دا فضائي بمباري وشولالتا مونږ پدې باندې هم اعتراض وکړلو. مونږ چې التا مقامي خلک پکې خزه او بچي پکې امر شګیو. نو دا یعنی پاکستان په طرف د شرم مقام دی چې دومره ایډیټیز الریډي موجود دي او کدي هم اپریشن وشي نو بیا نور ایډیټیز بشي.
دا یادونه ولدا چې د مارچ په میاش کې د وسلوالو طالبانو د شورا او حکومتي کمیټې ترمنځ د لومړی نیخ پنی ملاقات روستو مذاکراتي عمل د ځن ښکار شوی دی او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو حتمی فیصله هم نه ده شوی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی تیر کال د پاکستان په سپریم کورټ کې د رسنیو خلاف ځینې مقدمې را مخې ته شوې وې چې په نتیجه کې یې سپریم کورټ د میډیا لپاره د اخلاقیاتو یا ایتکس په لړ کې د یو میډیا کمیشن جوړولو امر کړی و. یاد کمیشن د سپریم کورټ د هدایاتو پر رڼا کې خپل تجویزونه د یو کتاب په شکل کې تیار کړي چې په پیښور یونیورسټۍ کې پرانیسته شوې. د دې نه وړاندې د قانون سازۍ لپاره دا تجویزونه قومي اسمبلی ته هم وړاندې کړی شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان.
دغه میډیا کمیشن چې تیر کال د سپریم کورټ په حکم جوړ کړی شو، مشوریه د سپریم کورټ په خوانی جج جسټس ریټایر زاهد اسلم کوله. دا غوینه علاوه پکې میډیا سره تړلې او په خوانی سېنیټر جاوید جبار او دغه رنګ نور کسان شامل وو. دغه کمیشن غړي جاوید جبار وینا و چې سپریم کورټ دوی ته اته نقطې ورکړې وي او دا غي په جواب کې دوی د اته وړو نقطو خو تفصیلی جواب په دغه کتاب کې ورکړی دی چې درې نیم سوه پاڼه کتاب دی. د پاکستان پوسټ په خپل باندې دغه تجهیزونو کې ویل شو چې د دوی سره هم د ترایبلاو د لپاره یو مخصوصه محکمه پکار ده او آی ایس پی آر هغه شانتي کار نه کوي سرنګ چې په اداره کې د میډیا څنګه له پکار دی. جاوید جبار په دې حق لوای زما په خیال پوسټ هم ډیر زیات ضرورت دی چې د مطبوعاتو او ذرایع ابلاغ باندې ځان پوره پوه کړي او د دې علم ترلاسه کړي او دا چې سرنګ ولس خپل رائے جوړوي او ما آی ایس پی آر ته په دې لړ کې لیکلي هم دي چې سرنګ ستاسو په پوسټ کې بیل بیل ډلې یا کور وي تا شانتي په پوسټ کې هم یو میډیا کور پکار دی چې په هغه کې پوځیان افسران صرف او صرف د میډیا او مطبوعاتو مطالعه کوي چې سرنګ امنیتي ځواکونو له عام ولس سره رابطه پکار ده او د اظهار رائے د ازادۍ نه چې کوم دوی تنگ دي په هغه باندې هم دوی لا ځان پوهول پکار دي. پروگرام کی گڈن کون کی دا خیبر یونین آف جرنلسٹ مشر اپ پیخور کی خبریال نثار خان وینا وا چې دغه تجوزونا د میډیا ایتکس یا اخلاقیات او حواله سره ډیر خدي
ریکمنډیشن خو ټیک دی خو خبره د عمل در آمد ده کا امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډیر ډول پورې زموږ میډیا حق دی شي او دا کمی خامیان چې دی راوته شي یا کمی اعتراضات چې په سوسایټی کې دي معاشره کې دي دا ختمې دي.
دغه تجوزونو ته کتابي شکل ورکون کی دغه میډیا کمیشن مرسته د جرمنی یو تنظیم FES یا فریډریک ایورټ سٹیفټنګ کړه دی. دغه پروگرام انتظام کوونکی تنظیم میډیا هاوس اسلام آباد کوارډینیټر شفیق مشال لیډو ته په دې حق لول چې موجوده حالاتو کې دغه شان رپورت ډیر ګټور ثابتې دي شي.
کومنګ وګورو نو پاکستان کې هغه بنیادی قوانین شته دي هغه نه بعد د میډیا د کوډ اف کنډکټ یا د میډیا اخلاقیات چې دي کومنګ ایتکس وي هغه د پر اوسه پورې داسې ریکمنډیشن یا هغه نه دی راغلی. نو زما په خیال دغه ډیر ګټور هغه د رپورت ته کدا صحیح طریقے سره امپلیمنٹ شي دا اوس کوم حالات روان دي په ملکی دی میډیا او د حکومت او د نورو ادارو په منځ کې دغه شان رپورت څه دی دا به هغه لپاره ډیر ګټور دی.
بلخوا د میډیا کمیشن د غړي جاوید جبار وینا وا چې دغه کمیشن دوی قومي سملې ته وړاندې کړی دی چې دوی په وینا لسکم سل فیصد دا منظور شوی دی او ډیوزر به دا قانوني شکل اختیار کړي او په ټول ملک کې به لاګو شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنو
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د خپل خاوره د پاکستان خلاف د استعمالولو مخنیوي وکړي. یاد وزارت ادعا کوي چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې ته سیلمه په باجوړ ایجنسۍ کې د افغان خاورې نه په پاکستاني پوسټو وسلوال بریدونه کړي چې په نتیجه کې یو شمېر پاکستاني ځواکونو اهلکار وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ذبیح الله شفق په ریپورت.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د افغانستان څخه په پاکستان کې دننه پر پاکستانیو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو پر دوو امنیتي پوستو برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې دا برید له افغان خاورې څخه شوی چې په ترڅ کې پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې د مای په یو درشته منیټه هم وسلوالو په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان پر یو امنیتي پوستې برید کړو چې په ترڅ کې یو سرتیری او شپاړس وسلوال وژل شوي. پاکستان د دې برید په اړه هم ادعا کړې وه چې ګنې دا برید هم له افغان خاورې څخه شوی او د همدې په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړو او د برید په اړه یې ورته احتجاج کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلای او د دې ډلې عمومي وان شاهد الله شاهد په دغه برید کې د ډیرو پاکستانیو سرتیرو د وژلو ادعا هم کړې ده. ویل کېږي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله فعالیت کوي چې نه یوازې په دې ایجنسۍ کې بلکې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو یا اربکیانو هم بریدونه کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه تر هغې وروسته ډېر شوي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې دا محل پټه پدری دلی دی.
د زبی شفق ریپورت موریده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د طلعت مسعود لیکل شوی و مقاله شایع شوې ده. په کې لیکوال وایي وخت را رسیدلی چې نور د پاکستان ولس د توندروي خلاف په یوه خوله شي. نوموړی زیاتوي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د ژوند هره برخه تباه کړې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
لیکوال طلعت مسعود په خپل مقاله کې د هغو ټولو ګوندونو جاج اخلي چې د پوینا د سشکاری د طالبان پر ضد پالیسیان یې د وسلوالو طالبانو له درې سره سمون خوري. د په خبره جمعیت اسلامي او تریک انصاف د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي خلاف دي. پاکستان مسلم لیگ که څه هم په ښکاره څه نه دی ویلي، خو داسې برېښي له فوج سره پر محدوده کاروایي کولو سلا سوی دی. او دا شان پیپلز پارټي، متحده کامی موومنت او عوامي نیشنل ګوند داسې فکر کوي چې چرته خبرې اترې ناکام شي نو بیا د دوی پر ضد فوجي کاروایی کول سمه خبره ده. طلعت مسعود پر مخ لیکي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د روایتي ټولنې هر اړخ تباه کړی دی. دوی د منظمې منصوبه بندۍ له مخې په سلګونو ملکان ووژل، جرګه او پښتونولي له منځه یوړله، پولیټیکل انتظامی حیثیت یې چیلنج کړی دی او پر خلکو خپل سخت دریزه عقیده تپی او آن هغه ملایانی ووژل چې د دوی د سوچ مخالفه وو. البته لیکوال وایي دا هم یو حقیقت دی چې په قبایلي سیمو کې د فوج موجودګي هم د مشرانو اهمیت راکم کړی دی. طلعت مسعود لیکي هغه خلک او ګوندونه چې د فوجي کاروایي مخالفت کوي یو بنیادی نقطه له پامه غورځوي، هغه دا چې دا تحریک طالبان پاکستان دی چې تل یې نه یوازې د ریاست بلکې د خلکو په خلاف لومړی جګړه پیل کړی ده. د پوینا کچيري د دوی پر ضد فوجي کاروایی وسی نو دا به د دوی د فکر تپلو او حکومتداري مخه ونیسي او د ریاست واک به بیرته پیاوړی کړي. لیکوال وایي هغه خلکو او ګوندونو چې وایي خبرې اترې د ستونزې یوازینی حل دی، دا نه د واضح کړي چې اخر د وسلوالو طالبانو لپاره دوی اخري سره کرشه کومه ټاکي. د دې په خبره دا یو ډیره غیر حقيقي خبره ده چې حکومت دې تش تماشې کوي او پربل فرقتی رحمی شي. د طلعت مسعود په وینا کنن وی او کسبا حکومت به دا فیصله کوي چې په شمالي وزیرستان کې چې د ترګری پلازمې نګر زیدلې ده خپل پوره عملداري پر ځای کړي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې ترڅو به پاکستان هغه بهرني جنگیالي زغمي چې د دې هواد د سلامتی خلاف ورزي کوي. او د په خبره پدې کې هم هیڅ شک نشته چې له دغو جنگیالي سره پاکستانی فوج څنګه په څنګه وسیدلې دي او لزین وسلوالو ډلو سره ځینی ستراتیژیکی او تاکتیکی ګټې هم شریکي. خو د لیکوال په وینا اوس د پاکستان دننه او د باندې حالات بدل شوی دي، نو باید نور دغه هیواد له نوو حقیقتونو سره ځان سم کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم از علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو سی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
نن هم د زیارت یا پنځ سم ورځ ده او د ژمنې سره سم اتلان پروګرام تاسو لپاره د روانې غړې په اخیری برخه کې لرو. اوریدلې مهروي یوازې د ریډیو د لارې نه بلکې که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لوستلې شئ.
پاوکم یولس بجې او د هر زیارت پورس پاوکم دو بجې لما فرخنده اسد سرا.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې جواز په پښتو ژبه اوریدل شي. د خبرونو کې تاسو خبری، معلوماتي، تفریحي او د ټوخ ټقالو پروګرامونه اوریدل شي. وخت په پښتونخوا کې 10:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه بعد خبرینه لنډیز واورو.
متحده قومي مومنت وای د کراچي بازارونو بخلاص وي خو دوی به د خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د یادګون چارواکي وای د لغورسته ده چې دوی په لندن کې د خپل ګوند د نیول سوی مشر الطاف حسین سره د ټلیفون لاره په خبرو کې بریالي سو. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې بي غونډې په ملک کې دربان حالاتو جاج اخیسته. دا غونډه تیر ماښام سوي چې د خزاني د وفاقي وزیر ترڅنګ لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړو. د امریکا لوړپوړي فوځي چارواکي جنرال جوزردن فورد د چهارشنبه په ورځ ویلي شای ناتو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 12,000 روزونکي وساتي چې 8,000 به پکې امریکایان وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په هیرات کې د تشتول سوي هندي مرستندوی کس په تاړاوي یو مشکوک تن نیولې دي. د کورونا چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وای چې پولیس هلی ځل کوي چې تشتول سوي 28 کلن الکسس پریم کومار جر ترجره راخوسی کړي. بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان ویاند د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رای اخیستې دي او خپل دوه نور سیالانو ته په اسانۍ سره ماتې ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به پولینډ او د ناتو ملګري د ختیځي او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغل وروسته یوازې پرې نږدي. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ د پولینډ په پلازمینه وارسا کې وویل چې موږ ټول پر دې باور لرو چې د اوکراین په ګډون هر ملت د حق لري چې خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. او اوس په موکړې د پاکستان کورونې ورسپارنو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د زینو اداریو غټ کې راغون کړی دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپارنه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کال 2014 او 2015 لپاره د 9 اربا او 15 اربا روپو د خساري بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې په مختلفو سیزونو د 201 اربا روپو نوي ټیکسونه لګولې شوې دي او د غرنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه هم وکړې شو. د ادارې په وینا چې د ملک سماجي او معاشي صورتحال په تناظر کې د بجټ ځینې سیزونو باندې نظر ثانی پکار ده. مثلا کوم سیزونه چې د غریب ولس سره نیخ په نیغه تعلق ساتي چې پکې د خوراک څخه توکي شامل دي، ځکه چې ولس لوړان دي د ګرانۍ له وجې ډېر پریشان دي. ادارې اخیر کې لیکي بے شک چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، درغلو او نور یو شمېر مسلو سره مخ دی او د دې دومره کړکیچنو حالاتو باوجود دا بجټ تیار کړی شو، نو هیله ده چې حکومت به د غریب ولس مسلې په نظر کې هم وساتي. د دې ترڅنګ مشرق او جنگ ورسپاڼې خپلې ادارې لندن کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په گرفتاری لیکلې دي. دې لړکی ادارې وایي چې د سکاټلند یارد پولیسو یو خوبی دا ده چې دوی بغیر د ثبوت په چالاس نه اچوي او کپو یو تنی شک شي نو د هغه خلاف ټول ثبوتونه او شهادتونه اول جمع کړي او وروستو کاروایی وکړي. ادارې مخکې لیکي چې همدارنګ الطاف حسین په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین کې نیول شوی دی، خو امید دی چې لندن پولیس به د نوموړي سره انصاف وکړي او د ده حقونه به د خپلو لاندې کېدو ته پرې نه دي، بلکې د ته به د خپلې صفایي او بې ګناهۍ ثابتولو پوره پوره موقع ورکولی شي. ادارې اخیری کې وایي چې د الطاف حسین په گرفتاری کراچۍ کې حالات خراب بول سم خبر نه ده، ځکه چې کراچی د پاکستان تجارتی مرکز دی او دلته کاروبار ادریدل د پاکستان د ادریدو برابر دی. که بیا هم د ایم کیو ایم ملګرو ته د الطاف حسین په نیولو ساندېخ نه وي، نو پکار ده چې لندن کې مظاهره وکړي او یا د برتانوي سفیر مخې ته خپل خبره کړي دي. خدا شند د کراچی ترانسپورت او کاروبار بندول او حالت خرابول د پاکستان سره د دښمنۍ برابر دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال اسټریټ جورنال لیکي په نړۍ کې په دې تیرو څو کلونو کې د جهادي ډلې زیاتې شوې دي. بلخوا ریپورټرز وداوت بارډرز یعنی د بی پولو خبریالانو تنظیم لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې په خبریالانو بریدونه زیات شوې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د فرخندا سر ناورو.
واسری جنرال لکی د 2010 کال راهیسې په نړۍ کې د جهادي ډلو شمیره 85% زیاته شوې ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې تر 2018 کال پورې به نړیوال عسکر د افغانستان او باسي یوه د اندېښنې وړ خبره ده او کېدای شي له دغه وروسته اسلامي تندره و ډلې خپل فعالیتونه زیات په اسانه ترسره کړي. په نړۍ کې د القاعده او نورو اسلامي تندره و ډلو شمیره په زیاتېدو ده. په دغو کې ځینې ډلې داسې هم شته غواړي په امریکا حمله وکړي چې پکې تر ټولو مهمه القاعده شبکه ده چې په یمن او پاکستان افغانستان کې خپل مرکزونه لري. واسټری جنرال لیکي ځینې سیډونکي او پالیسی جوړونکي بیا دا نظر لري د پاکستان او افغانستانه د القاعده خطر کم شوې ده. خو د دغه ډلې مشر ایمن زواهری اوس هم پر خپل خبره ولاړ دی چې په امریکا به حمله کوي. بلخوا افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او نور هغو ترهګرو لو لکه لشکری طیبه او طالبانو لپاره خوندي ځایونه لري کوم چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله کړي. القاعده د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د 1978 په لسیزه کې را پیدا شو او دغلته خپل مرکزونه جوړ کړل. او کچېری امریکا د افغانستان او زینو ضروري نه ده چې القاعده هم ختم شي. بلخوا د بی پولي خبريالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز لیکي په پاکستان کې په هغو کسانو بریدونه زیات شوي چې د میډیا سره تعلق لري. د مئی په 1 د یوې ورځپاڼې په خبریال ظفر آهیر وسلواله حمله وشوه او له دې سره هغه ټرکونه هم په نښه شول چې اخبارونه له یو ځای بل ځای ته وړي. ظفر آهیر د جنگ ورځپاڼې لپاره په ملتان کې کار کوي. کور ته په لاره وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه او هغه یې د تمانچو په کنداغونو وواهه او سخت یې ژوبل کړ. د ورځپاڼو وړلو په ګاډو او ظفر آهیر وسلوال بریدونه ښکاره کوي. په پاکستان کې د میډیا سره تعلق لرونکو خلکو د کار په لار کې څومره مشکلات اچول کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وای پاکستان له وړاندې نه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد وو او دا اوسنی بریدونه ښکاره کوي. په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره مسلې په زیاتېدو دي. په دغه هیواد کې دا پیښې له هغې وروسته زیاتې شوې کله چې جیو ټلویژن دا خبر خپور کړ. د دوی په خبریال حامد میر په حمله کې استخباراتي ادارې لاس لري. په دغه حمله کې حامد میر سخت ژوبل شوی وو.
مشال ریډیو ته اخواګی ایډان ورسپانه د امریکا لخوا طالبانو سره د یو بندي پوزي په بدل کې د 15 مهمو طالب مشرانو د خوشکولو په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وای دا خلک په داسې حال کې خوشی شوی چې امریکا له افغانستانه د پوزیانو د وستلو پلان اعلان کړو. افغانستان کې راتلونکو میاشتو ولسمشري انتخاباتو دوهمه مرحله تر سره کیږي. بشیر ګو اختر ته د دې مقاله غټي برخه وای.
دان ورسپانې لیکلي چې افغانستان کې د امریکا د جګړې ختمېدل شروع شوي او د دې کار لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل پوځیانو د وستلو پلان اعلان کړی چې په 2.5 کلونو کې به پوره شي. د لیکوال په خبره امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به افغانستان کې د القاعده د وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو او افغان پوځ د روزنې لپاره لا هم دغه هیواد کې پاتې شي. لیکوال لیکي دا لانه د معلومه چې آیا یو کم شمیر امریکایي پوځیان به افغانستان کې ثبات ټینګ کړی شي او کنه. په داسې حال کې چې د 1,00,000 پوځیانو په موجودیت کې پکې خاص امنیت نه و. هغه زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې وسلوالو طالبانو سره لا هم کوم سیاسي جوړجاړې نه ښکاري. دان ورسپانې لیکلي چې امریکا د خپلې اپوزي په بدل کې له ګوانتنامو جیل څخه 15 مهم طالب مشران پریښي دي. دا په داسې حال کې دا چې په قطر کې د طالبان سره د افغان حکومت مذاکرات ځکه شروع نشول چې امریکا د طالبانو په غوښتنه دغه طالبان نه ورپرېښودل. طالبانو د خپلو کسانو خوشی کېدل بریا ګڼلې او د دوی مشر ملا عمر په یو بیان کې خپلو کسانو ته له دې عمله مبارکي ویلې. د لیکوال په خبره د دې کسانو پرېښودل به ونه شي کړی چې په قطر کې د سولې خبرې بیا شروع کړي. خو بیا هم یوه خبره یې راڅرګنده کړې چې امریکا او طالبان سره مذاکرات کولی شي. په مقاله کې راغلی چې د امریکایي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالبانو خوشی کولو د خبرو په اړه افغان حکومت ته خبر نه ورکړل شوی. د لیکوال په خبره لدی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه د افغان سیال حمید کرزی ترمنځ څرګنده بے باوري ښکاري. دا نورسپانې پوښتنه کړې چې امریکا ولې طالب مشران په داسې مهال خوشی کړل چې افغانستان کې انتخابات کیږي او یو نوی ولسمشر به ټاکل کیږي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پر ورځ په 7 بجو
او د اری جمعې پر ورځ په 7:30 بجو د یارانو مشال.
نن د زیارت ورځ ده، په 7 بجې به نیخ په نیغه د یارانو مشال اورې، خو دا وخت ورزو د ټلیفون ریپورټونو سلسله ته د پاکستان نه خبرېدونکې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې یو مقاله لیکي. په پاکستان کې د صحت په څنګه کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي چې لوجې د پولیو په شمول یو شمېر نور د صحت کمپاینونه د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د دې مقالې مهمې برخې د ګلې ازنورو
ډان ورځپاڼې د لیکوال زبید مصطفی د پولیو یا ګوزن ناروغي بیړنی حالت تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلی چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د پاکستان پر ضد کلک دریز حکومت په دې خبره مجبوره کړې چې د پولیو ناروغي پر ضد ګامونه پورته کړي. د تیر اتوار ورځې راهیسې هر یو کس چې له پاکستانه بهر ځي ورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تیره میاشت د صحت نړیوال ادارې مشر د پولیو ناروغي خورېدو په اړه نړیوالې اندېښنې څرګندې کړې. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان نوم په هغو دریو هیوادونو کې شامل شو چې د پولیو ناروغي پکې شتون لري، نو په ټوله نړۍ کې په رسنو کې دا د سر خبر وو. خو د بده مرغه په پاکستان کې چې کوم ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله معذوره شوي، هغه د چا لپاره د پام وړ نه و. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ زیاتره سیمې د پولیو رنځ نه پاکې ګرځول شوي دي او په دې لړ کې په پاکستان کې ډېره زیاته ذمهواري راځي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د پولیو 28 ناروغان وو، خو دغه شمېره په 2011 کال کې 198 ته رسېدلې وه. همداراز په 2012 کال کې 85 او په 2013 کال کې 93 د پولیو ناروغان وو. د لیکوال په وینا په روان کال کې تر اوسه پورې 80 ناروغان ثبت شوي دي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې د پولیو کمپاین کې زیاتره ماشومان د ساسکونه محرومه پاتې شوي دي. په دې رسو کې د پولیو کمپاین چارواکو دا خبره منلې وه چې په قبایلي سیمو کې 3,00,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي. په دې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیو پر کارکونکو بریدونه شامل وو. د 2012 کال راهیسې د پولیو 22 کارکونکي وژل شوي دي او د پولیو پر ضد کمپاین کې دا تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. ورسپانه زیاتوي دا حقیقت دی چې لسو کلونو راهیسې په پاکستان کې د صحت په اړه د شعور په رابیدارولو کار نه دی شوی او نه هم په ټولنه کې په دې اړه د خلکو رویه کې بدلون راغلی. د ورسپانه په خبره د پاکستان صحت نظام کې ډېری نیمګړتیاوې موجود دي چې له وجې دا مسله نور هم پیچلې کړې ده. په دې کې یوازې د پولیو پروګرام نه دی بلکې د صحت سره تړلې ټول کمپاینونه ناکامۍ سره مخ دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو خبرونه، معلوماتي تبصرې، تجزیه، ریپورټونه او تفریحي پروګرامونه او تاریخي پروګرامونه هم تاسو لپاره لرو چې دا وخت د اتلان په نوم یو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې د پښتون مشر ملک احمد خان یوسفزي په اړه تفصیل اوري. نوموړی خوښه 1500 کاله پخوا د پښتونخوا واکمن تیر شوی دی. بشیر ګواختر ته دا خبرونه تیار کړې ده او تاسو یې د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز د مشال ریډیو ناوړی.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، دا خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننې پروګرام د پښتونخوا د یو قومي مشر او حکمران ملک احمد خان یوسفزي په اړه دی. تاریخ پوهان هغه له دې عمله د پښتنو د تاریخ یو مهم سړی ګڼي چې نوموړي د پښتنو لپاره د یو جلا ملک او حیثیت درلودلو لپاره کوششونه کړي وو.
د هغه د واک پر مهال په بیلابیلو قومونو د ځمکو ویش په ډیره ښه طریقه کې دو سره د خونړیو جګړو مخنیوی شوی و. د نوموړي د زیږیدو کره نیټه نه ده معلومه، خو لیکوالان وایي ښایي ملک احمد خان یوسفزی په 1480 عیسوي کال کې کابل کې زیږیدلی وي. د سوابی یو لیکوال او څېړونکی نورالامین یوسفزی د ملک احمد خان د کورنۍ په اړه د مشال لډیو اتلان خپرونې ته وویل،
د دنیا دا کم عمر کامی مشر او جرنیل ملک احمد خان چو د یوسفزو د یو مشر د سردار ملک سلمان شاور وارو الله بخ یوس پی وای چی د په اندازتن په کال 1310 کې وفات شوی دی. دغه زمانہ وا خو فیصل هدی په خپل ناچاپ کتاب کې روشنیو کې سفیر کې او ګڼ تاریخی کتابونه چاپ کړی دي او خپل تاریخی بصیرت ته په استعمال کړی دی. نو هغه دا وایي چې ملک احمد خان په کال 1410 کې پیدا شو او په سوات کې له ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی په 1515 کې شته شو.
د ولی خان پوهنتون تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاور وایي چې ملک احمد خان پر کابل د مغولو د الغ بیگ د حکمرانۍ په وخت له دغه ښارا وتلو ته مجبور شو. دغه په وینا کله چې مغولو د یو سازش لمخې ځینې یوسفزی په کابل کې وژل او ځینې نور یې له خپلې سیمو وویستل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته شول. کاغلی خاور په دې اړه وایي،
1490 کې یو مسله راغله د یوسفزو د ګګیانو د ملک احمد خان یو خور واغې ورکړې وو او دغه شان د مسله بیا جوړه شوه. دغه د دې جګړه دغه لاغې کې الغ بیک د ګګیانو مرګرتیا وکړه. بهر حال هغه کې شکست خوړ، خو بیا دې هغه په دغه راوست خپل محل ته. او دا اوس یوسفزی په هغه وخت کې شهیدان کړی شو په 1490 کې، او ملک احمد خان په اون په هغه کې گرفتار وو. خو د دې تر ملک سلیمان د جون لپاره درخواست وکړه غته خلک بیک ته، او په بدل کې خپل ځان هغه ته حواله کړه. هم په کې قتل شو، شهید شو. بیا دي خطر روان شو، نو دي څه وخت جلال آباد کې، او د جلال آباد نه دي بیا په یو ډېر منصوبه باندې لاړ. نه راکړي چې هر موږ به خپل قوم لا ځان له یو ملک اصلو، او د سوات په نیت روان شو. دي چې خطر رااله، نو دلته د لداکو او دغه نو دي ته دوه وخت زه ورکو. دي دلته بیا خپل قبيله په مده مده را غونډوله. اشنغر دي سره خوا کې او د سلطان ویس جاګیرو د سواتي سلطان ویس او دي مغول بادګزارو دغه ته دي پیندل سوا لسمه پورې خوښا دي اشنغر پټکو اشنغر باندې دی حمله وکړه، او د سلطان ویس د جاګیرو په دې باندې قبضه وکړه تر د ملکند او د شیخانه پورې، او دي وروړې د سواد ترپتا. نو په دې پیندل سوا کې بیا یو جنگ وشو، جنگ ته نه وته موږ وایي پیندل د دې سواتيانو سلطان ویس او هغه کېږي چې تاسو خپل دې په سواد باندې هم قبضه وکړه.
تحصیل مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه اوري. ملک احمد خان یوسفزی د خپل دوراندیشۍ لپاره مشهور وو، او همدا وجه وه چې هغه په ډیره هوښیارتیا سره خپل خلک په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کړل. څېړونکی نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي،
ملک احمد خان مبارک چې دی دا زمانی ټولو تذکره نگارو کاغذ خپل دی او کتر دی دی ټول چې کم سوره سوره زمین ته لاس راځي، نو هغه یو دا وایي چې دی دکې د په تندي کې د مشرۍ نخې ځلې دی یو شغله بیان مقررو، او دی چې کوم دی نو ډیر زیات پوه او خيار سره، او دا هغه سره چې دا هغه پښتنه هستی وه چاچې د پښتنو غني چنګ ونګ او خانه د دوشه کلیلې را یو ځای کړی یو موټه کړی، او بیا ول له سیدو د پردا کې خاور او غټلا چې دوی دا 1300 کال او شو مستقیل په مشته دي، او د خپل کلتور او خپل روایت محافظان دي. نو زه خو دا وایم چې د اکثرو پښتنو د کبیرو د تهذیبي او تمدني ژوند ابتدا چې د یو قام طرف ته یون شروع کړل دی، نو دا د ملک احمد د دور نه کیږي. دا څه مونږ نه شو ویل چې د مکمل ارس په خپل دور کې مکمل کړل، بل دا چې خدای ویل چې د یو ابتدا وکړه، او دا مونږ ته یاره تاریخ په پاڼو کې ځای په ځای ښکاري چې دې سړی چې کوم دی نو د کې یو خدای و چې دا اننګ دې په به سره سامنے کړل خپل خلک راوستو، او دلته د لزاکو د لزای ورک خو د یو خدای و چې د چې چې دلته کله دې ډیر شو نو دو بیا د خپل خپل قبیله او بیا هغه چې دنو په ملکان کې په یو سټریټجی باندې ډیر کړه بیا سوارت قبضه کړو بیا چې کله غلیانی او محمد سی او لغبیق بیا هغه تنگ کړل اورال نو بیا دا هم یو لویه خبره ده چې دې سړي بیا خپل مندو ته او سپو ته چې تاسو له مردان او صحابه طرف ته لاړ شي یعنی د عباسین غاړې لړ شي او دا چې کومې آباد زمکې دي نو تاسو دا دغه سره پرې دی محمد زوتا او ګلیانو ته.
ملک احمد خان نه یوازې د پښتنو خورې ورې قبیلې راټولې کړې بلکې هغوی ته د یو بیل شناخت او پیژندګلوي ورکولو لپاره هم کار وکړ. تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاور وایي تر ټولو غټ کار چې ملک احمد خان یوسفزی کړی هغه د پښتونخوا ریاست اعلانول و.
دا 1500 کې اعلان شو د پښتونخوا ریاست روندي ځل باندې د یو ریاست په حیث اعلان شو. باقاعده اعلان دی وکړو د پښتونخوا د ریاست او ملک احمد خان دغه مشر و حکمران شو. شیخ مری بابا قاضی القضا او وزیر اعظم و دغه دی کې پېښور شامل نو دی کې مردان اشنغر سوابه او ملکن سوات بنیر باجور دل دا ایریا و دا سیسو دا خبوری دی عباسین او دا دری کابل دا دی پمینس که دا ایریا چی و دا دی پختونخوا نوم که خودشو نو دا دی خود دا سی حکومت خونو چی اردی پا تخت ناسوی یا دی دی پا دا غو آم دا پختونو چی سنگ حکومتو دی که دا با وقت دی دی ملک احمد خان یو دیر دی تدبر نه کار غوښته چې د دې سټیټ نوم یو څه دې سټیټ کې خونه خو دی د پښتونخوا کې خو د عادی لپاره چې افغانستان کې څومره پښتنې قبیلې وي هغه د ټولو قبیلو نه خلک هغه وخت لګ لګا او هغه له بلته یو څه دې چې کم یو کې آباد او کم کم کلی کې تمازي او کم کم ځای کې نورې قبیلې وي امازي او بتمانو یو څه دې کومه هغه سره چې کم یو کې با 15000 یو څه دې نو الته نو سره 200 بل کوم واچو د افغانستان نه چې کوم پښتانه راغوښته او د دې چې مقصد دا و چې د دې پښتونخوا به چې کوم نه په افغانستان مضبوطی لکه طاقت د دې ټول په افغانستان کې پروت ول تر بل خبر راتو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یو ریډونکو 1500 کاله په خوا هرې قبیلې کوشش کاوه چې په یو پوره سیمه قبضه وکړي او هغه کې د کرنې د ځمکې ترڅنګ د اوسېدو ځای هم پیدا کړي. د ملک احمد خان یوسفزی په وخت هم پښتونخوا کې پر ځمکو جګړې روانې وې خو د هغه ملګري سلاکار او وزیر شیخ ملی بابا د نوموړي سره د دې ټولو مسلو د حل په برخه کې پوره پوره مرسته وکړه. څېړونکي او لیکوال نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي
ملک احمد په خپل هم ډیر زیرک او ډیر خيار کړي کم کار چې شیخ ملک کړی دی په دغه یغانه کوي هغه د زموږ ویشته دا چې کم د تپو نمونه دي دا ما خو یې خېږي په دې ډول خو د ما شیخ ملک مرنه کوي او زما خیال دی لکه د کم چې موږ سره پټوار سیستم دی اوس هم موجود دی یعنی مغولو نه پس بیا پیرنګیانو ما برقرار ساتل نو دا په خپل ځای کې چې شیخ ملک ډیر زیات خيار کړي شیخ ملک چې دینو تر ګجو خان پورې بیا د خدای پاک ډیر عمر ورکړو نو دوی له مشورې ورکولې او ظاهر خبره ده چې د مشیران خپل اهمیت او حیثیت وي. زه د شیخ ملی رحمت الله علیه د کردار ډیر لوی کایر په پښتون تاریخ کې خو زه دا وایم چې د دې په بنیاد باندې د خپل دغه اتلانو کردار مونږ ډیګریټ کول نه شو دا څه نه ده چې ګنی هغه نه پوهېدل خدای مکه.
نورول امین یوسفزی زیاتی چې ملک احمد خان پر دې باور نه درلود چې واقعي د بچیان غوندې په یو کور کې پاتې شي. د ښاغلی یوسفزی په وینا مخکې تر دې چې هغه مړ شي نوموړي ګجو خان د قوم د مشرۍ لپاره غوره کړ چې د پښتنو په تاریخ کې یو روشن فکره تعلیم یافته او ښه حکمران تیر شوی.
بل کمال دا کړی دی چې د خپل زوی یا د خپل نږدې رشتہ دار په ځای باندې مندړ ملک ګجو خان چې د نوغه سرداري د پاره غوړه کړ شیخ ملی سره په مشوره وکړ چې دا سړی ډیر بادروم دی ډیر خياروم دی بیا چې هغه ته کله وینو هغه ورته چې تاسو په ژوند زده نه کوم بیا چې کله هغه وفات شو ملک احمد نو بیا با قاعده جرګه شو او په جمهوریت طریقه باندې ملک ګجو خان چې د نوغه د پښتنو د یوسفزو سردار شو. نو د ملک احمد خان چې دا ډیر ځه الخونه دی د شخصیت په بل دا چې د واغو د دویم لیڈر چې هغه بیا کوم ورک نو هغه بیا د ګاړ مناره نه او د سوابه د دې ځای نه واخلي تر غره پورې او تر نیرو پورې دا ټول سلطنت بیا هغه قائم کړ د ملک غنی خان. نو دا هم دا هغه یو ښېګړه وه چې هغه ورکړی یو داسې لیډر په ځای دی چې یو نا اهل رشته دار یې ورکړی دی نو د یوسفزو د سب کاسټ یعنې د منډلو نه چې دنه د یو سړي انتخاب وکړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اے وقت بیر تلا شا اے وقت بیر تلا شا یو افغان موسیقار گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار چننگ پوتن اکری داسی زوان موسیقار پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقار پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقار بیرغ آزادی کری پوری واد لا پورت چ بیرغ آزادی کری پوری واد بیا داسی او بادشاہ لکاما موسیقار گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار اے وقت بیر تراشا یو افغان موسیقار نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار انگریز تا بیا غزادار نوی چی جوڑ اکڑی انگریز تا بیا غزادار نوی یو دا سلوی غازی یو دا سلوی غازی میر زمان خان موسیقار گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار اے وقت بیر تراشا یو افغان موسیقار گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار نو گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار منت وطن کے افغان موسیقار گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقار
ای وقت بیر تراشا یو افغان موسیقی گوا نبیای احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا نبیای احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا